د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په خیبر پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ د نن ورځې په خبرونو پیل کوم. نن د شنبه ورځ او د 2014 کال د دسمبر 14 نیټه ده. په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د ځایي مشرانو اندېښنې، په دې اړه د پاکستاني چارواکو یو غونډه، د تعلیم د مبارزې ملالۍ یوسفزۍ تازه څرګندونې، په کابل کې د سوي ځانمرګي برید په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او ځینې سندرې هم در خپرو. خو لومړی د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ پر ټولو پښتنو ږغ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته دې په خاصه توګه پاملرنه وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سوي ځانمرګي برید حقاني شبکې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي د خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان د ګرین جرګې مشر پیر عقیل شاه د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې د پرتو ستونزو په اړه. هغه وویل
صرف یو جوړا کې کپڑوں کې کلی د کورونا راوتی دي چې دې لاړ شي نو د کورونا مسله دا چې آیا زمونږه کورونا وران دي، ویجاړ دي او کارو دي. بل مسله به دا وي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي، چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي، کاغذ به نه وي. درېیمه خبره ده چې هلته به پوچان هم وي، هلته به چې کوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک غلام وای په کار ده چې د کډوالو لپاره ځنګړي ګامونه پورته کړل سي او د کډوالو لپاره راتلونکي پیسې ټولي یوازې پر کډوالو او د هغوی پر ستونزو ولګول سي. ته په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په لنډ وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو دوستانولو او له هغوی سره د مرستو خبره کړې ده. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ پر ټولو پښتنو ږغ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته په خاصه توګه زیاته پاملرنه وکړي. د څرګندونې ملالۍ یوسفزۍ د جمعې په ماښام د ناروې په اوسلو ښار کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي. هغې وویل
زما ټولو خپل ملګرو ته، خپل خویندرونو ته، مشرانو ته دا پیغام نه چې موږ ټول را یوځای شو، د امن خبره دی وکړو، خپلو ماشه کې د امن او ماشومان تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکړو.
ملالۍ یوسفزۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ په اوسلو کې د امن نوبل جایزې له اخیستلو وروسته تیر ماښام هلته ورغړل ټول میلمنو ته میلمستیا کړې وه. د افغانستان ملي امنیت وایي د پنځشنبې په ورځ د کابل په استقلالي سکه سوي ځانمرګي برید حقاني شبکې کړې ده. د خبره د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. هغه وویل خو د حسیب ژغبه په بل خبرونه کې تاسو ته وړاندې کو. خو د دې برید پړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد منلی ده. افغان چارواکي وایي په دې برید کې یو بهرنی وژل سوی او شاوخوا 15 کسان نور ژوبل سوي وو چې زیاتره یې د استقلال لیسې زده کوونکي وو. د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 4,50,000 افغان کډوالو د استوګنې موده د شپږ میاشتې غځولې ده. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق د جمعې په ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنې اسناد لري. محمد محقق دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره له یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره تهران ته تلل دي. د محقق په وینا په ایران کې نور شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نور په غیر قانوني توګه هلته اوسېږي. ټاکل شوې ده چې د امریکا اټمي مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 14 نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. له هغه وروسته به د دسمبر پر 11مه به ایرانی مرکچان د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو لاستاسو سره غونډه وکړي. د امریکایي مذاکراتو کوونکو د ډلی مشري به د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیاله وینډي شیرمان وکړي. د دې دوه اړخیزو خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هیلګا شیمنډ هم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو بریالي نه سو چې پر ټاکل سوې نیټه یو وروستي تړون ته ورسیږي. له دې کبله خبرې اترې د 2015 کال د جولای میاشتې ته وغځول سوې. ناتو وای روس د خپل پوځي فعالیتونو د زیاتیدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده شودلې. د ناتو ویاندی اووانا لووینګسکو د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري ایجنټس ته وویل چې می میاشتې څخه د ناتو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې شوې. وانا لووینګسکو زیاته کړه چې د روس پوځي الوتنې زیات سوي او ځانګړي توګه د بالټیک حوزې غړي هیوادونو ته نږدې او د غراز د ناروې، برتانیا او اټلانټیک سمندر په جنوب کې هم د روس پوځي فعالیتونه زیات سوي دي. نوموړي وویل تر اوسه له روس سره د ناټو دوه غونډې سوي دي او ماسکو له خاصو مذاکراتو سره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. د وانا لووینګسکو په وینا روس هم داسې تر اوسه دې پښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې د نړیوالو قوانینو، مسولیتونو او ذمواریو درناوی باید وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږ بجو خبريږي. د شمالي وزیرستان مشران وای به کور کړل سوي خلک به د ستنېدو په صورت کې له بيخي زیاتو مشکلات سره مخامخ وي.
دایا زمونږه کورونا وړاندې ویچار دی او کارو دی. بل مسله بدایي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي که هغه بنوي.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په دې اړه غونډه هم شوې ده. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزئی پر پښتنو غږ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي.
مخفلا کمپین به جاری ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې مونږ وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره مونږ له پکاره چې مونږ جدوجهد وسنه شروع کړو.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د پنجشنبې په ورځ ځانمرګ برید حقانی شبکې کړی و. د افغانستان د نوي حکومت کابینه پر جوړېدو کار روان دی. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویاند وایي
د نوي کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او دندې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مستقي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننی او ځینې سندرې هم در خپرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوز له شمالي وزیرستانه به کور کړل سو خلکو د ستنولو خبرې کوي. د سیمې مشران وایي چې کورونه یې ویجاړ سوي دي، کاروبارونه یې هم ختم سوي. نو په دې حالاتو کې به ورته ژوند تیرول ډیر ګران سي. د سیمې یو څو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نورو سیمو کې تر څو پوځي عملیاتو وروسته کډوال خپل کورونو ته تللي وو، خو اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت له پکار ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او خاص انتظامات وکړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د ممکنه ستنېدو په دې لړ کې د مشکلاتو په اړه زموږ همکار ګولیاز ریپورت برابر کړي.
د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې یو مشر پیر عاقل شاه وایي چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسې په صورت کې به په هغه ځای کې ډېرې زیاتې ستونزې وي. په دې کې د امن پر ځای ساتلو او د بیا ودانې کارونه شامل دي. پیر عاقل شاه د بې کوره شو کسانو واپسۍ کې د دریو لویو ستونزو په اړه مشال لړۍ ته وویل.
صرف یوه جوړه کې کپڑو کې د کلی د کور نه راوتی دي چې دی لاړ شي، نو د کورونا مسله ده چې آیا زمونږ کورونا وران دي، ویجاړ دي او کاروغ دي. بله مسله به دا وي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي، چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي، کاغا به نه وي. درېیمه خبره ده چې هلته لاړ شي نو مشکلات خو به خامخا وي، هلته به پوچانم وي، هلته به چې کوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي، نو هغه به خامخا چې د کډوال لاړ شي نو هغې به چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د حکومت لخوا په دې وروستو کې ویل شوي چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره به مرستې کېږي، خو پیر عاقل شاه وایي چې تر ټولو لویه مسله د روزګار ده، ځکه چې تر ډېرې مودې پورې به په دغه سیمو کې کرفیو وي او اوس هم په رزمک، سپینوام، شیوا او د تخیلو کې تر هفتو پورې کرفیو وي. د دغه سیمې یو بل مشر ملک غلام وایي کډوال په ډېرو مشکلاتو کې خپل کورونو ته ستنېږي، حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې خاص انتظامات وکړي. ملک غلام زیاته کړه
سیمه پوجر چې مونږ ته د بین الاقوامي ادارې نه راغلي دي کې مې پیسې مونږ ته راځي، هغه په دې خال باندې صحیح خرشي ادې کورونا ته راشي او دې خال ته کیس کیس پیسې نه نه پیسې ورکو چې خلکو دې خپل روزمره زندگی په سیټ کو او کچه دا څنګه وکړه، دا خلک به لوی په تکلیفي لوی مسله سره وي او دې خلک به لوی لوی مصیبت کې دي. هلته د دې مار کوټونه ډنګ شوي دي او سکولونه تبه شوي دي او روډونه تبه شوي دي او د کورونا ډنګ شوي دي، پر هغه بمباروي کې بالکل لکه دا ټکانې ټولې سره اوران دي.
د کډوالو د واپسۍ په اړه په دې وروستیو کې د پولیټیکل انتظامی او د فوج چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو سره جرګه کړې وه او مشرانو ته ویلي وو چې د واپسۍ په صورت کې به د سیمې امن ذمہواری د مقامی خلکو وي. په دې اړه مقامی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د فوج لخوا د سیمې امن ذمہواری مشرانو ته د سپارلو مسله اوس هم موجوده ده او باید د کډوالو ستنېدو نه وړاندې دا مسله حل کړل شي. د زیاته کړه
فوج الته دی اپریشن وشو یا روان دی، مونږ کورونا پر خودل بیا هیڅ قسم جواب نه جوړیږي چې مونږ الته خپل علاقے ذمہ داری والو په دې چې الته آلریډی چې فوج موجود وي، نو مطلب دا دی چې دا د حکومت کار دی زمونږ لپاره امن را کول، مونږ هم په امن کې ساتل او حکومت هم امن کې ساتل دا زمونږ کار نه دی. او دا یو هغه پکې راغلی دا مسله چې آیا دا خلک واپس کیږي، دا ذمہداری دا واخلي که دا غشن ته فوج بلته موجود وي.
ملخوا ځینې کډوال په دې خبره هم اندېښمن دي چې د کډوالو واپسۍ وروستو به وسلوال او سخت دریځه بیا په دغه ځایونو کې فعال شي، خو قبایلي مشر پیر عاقل شاه وایي چې د پخوا په شان حالات به نه وي.
او مخکې په دا حالات کې کتلی نه وي او دا حالات چې خلک ولیدل نو یقینا چې بیا به دوی داسې غلطۍ نه کوي. او امید لرم چې هغه کوم خلک مخکې زمونږ د خپلې علاقې هلته کوم خلک وي هغه به هم داسې مسالې نه جوړوي، انشاءالله چې امن به هلته وي.
د حکومت لخوا د کډوالو ماشومانو ته د تعلیم او سکولونو کې د داخلو د دعوو په اړه د شمالي وزیرستان مشران وایي چې د کډوالۍ ژوند کې یې ماشومان تعلیم نه بې برخې پاتې شول، خو د واپسۍ په صورت کې دی حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم په څانګه کې خپلې ژمنې سرته ورسوي.
د پاکستان د کورنۍ صورتحال او د قبایلي سیمو د بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې غونډه سوې ده. د جمعې په ورځ ناوخته سوې دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او له هغه ځایه د بې کوره کړل سوو خلکو د بیرته ستنولو په اړه هم بحث سوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر نورحال راکوي.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په مازیګر پینډی کې پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ملک د داخلي او خارجي صورتحال په شمول د افغانستان سره د پاکستان د سیکورټي او د قبایلي سیمو د بې کور شوي خلکو د واپسۍ په چارو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحیل شریف د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتلو هدایت وکړو او وی ویل چې د ترهګرو د ختمون پورې به دغه جنگ روان وی. خبر پانه وای جنرال لاہی شریف زیات کړه چې د بیکور شو خلکو په عزت دوا پسې لپاره به د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په ګډه یو غور کړن لار جوړوي چې دارنګ پسم ډول د دوی واپسی وشي. کله چې مشال ریډیو د کور کمانډرانو د غونډې او د کې د بیکور شو خلکو دوا پسې لپاره د اقداماتو په حق له د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وی
معلومی دا چې دا خلک به مرحله وار چې کومه علاقې زیاتې کلیر دي کم خلق دغه ګارانټي ورکي یا کم ځای کې د چترګرو د واپس راتلو سه امکان نه وي نو هغه علاقو ته به خلک وړاندې ځي او د نورو ته به روسته ځي نو دا به مرحله وار کېږي او د هغوی د واپس راتګ راته ښکاري چې افغانستان سره هم د دوی په دې باره کې یو قسم لا خیالات او یو شوي دي چې نه به د دوی خاوره استعمالېږي نه به د هغوی خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي نو معلومېږي داسې چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم تناو کوم خندان و هغه لرې شوي دي او اوس یو بل ته مخ په وړاندې تګ ته تیار دي.
همداشان مشال ریډیو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې د جنرل سیکرټري ملک غلام خان نو پوښتل نو هغه وویل چې دا د پوز لخوا ډېر د ستاینې وړ ګام دی، باید چې دا فیصله زر تر زره عملي کړي.
جنرل صاحب دا ډېر اصلي خبره کړې ده چې د وزیرستان خان خپل علاقې ته پر امن طریقې سره دې ویل چې میرا علاقه بالکل یې کلیر شوې ده او په چار دوغو چې دې پر دې داسې انتظام وکړو چې هلته د خلکو کورونه ړنګ شوي دي، بمبار پرې شوی دی او هلته د دې نرا مارکیټونه ړنګ شوي دي، اسکولونه ړنګ شوي دي، میرا نرا تعلیمي له اثر امیر تعلیمي ادارې ټول ورانه دي. په چار دوغو چې تل دې انتظام وکړو دې نه د خلکو سره داسې معاملات وکړو او دې ته خاص انتظام وکړو چې دې پر دې نه وزیرستان بالکل یو داسې وړي کې غونډه کمیټي جوړا کړو چې مخلص خلک وي هغه هلته روډ شي سروې وکړو د علاقې چې کومه علاقې کې کورونا وړاند شوي دي هغه نوټس واخلي نو هغه نه بعد خلکو سره عملي امداد داسې وکړو چې دوی الټه روزمره زندګي دی پټي کوي شي.
د ذکر ده چې له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف او د سفران وفاقي وزیر هم دا ویلي دي چې حکومت د بې کوره شوي خلکو د زر واپسې لپاره کوټلي اقدامات کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی ویلي چې پښتانه دي د خپل مشران ماشومانو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي. د خبره نموړي د جمعې په ماښام د ناروې د اوسلو په ښار کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. ملالی یوسفزی وایي
ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو ټول راغلی دلته او زمونږ خپل خپلوان زمونږ پښتانه ټول ملګري دلته مونږ سره یو ځای دي او دلته زما لپاره ډېره اهم مقاضه کې چې زمونږ ملک ته دا ایوارډ ملاو شوی دی، زمونږ پښتنو خلکو ته دا ایوارډ ملاو شوی دی او هر هغه ماشوم د کوم چې تعلیم نه محرومه دی مونږ خپله کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې مونږ به وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره مونږ له پکاره چې مونږ جدوجهد وسنه شروع کړو او خپل کنټریبیوشن چې دی وسنه سټارټ
کړو. یو د سوات ملالا وا، یو دوست په انگلند کې اوسي، په انگلستان کې اوسي، سب فرق دی د انگلند په ژوند کې او د دې په ژوند کې.
د انگلند ژوند خو دی په ډیر حق لمانی ډیر زیات مختلف دی ځکه چې د دې معاشره مختلفه ده، د دې سہولیات مختلف دي. الته خو په سوات کې زما کوم ملګری او سوات کې چې زوم کم خایس او ناغه خو دلته ما هیڅ ځکه نه دی موندلې. نو زه خو ما غه یم، خو سب زما غه ماحول بدل شوی دی، غه حالات بدل شوی دي.
سوات یې دی
بالکل.
سواتیانو ته پښتنو ته اخیرنه میسج سوار کړ.
زما ټول خپل ملګرو ته، خپل خویندو رونو ته، مشران ته دا پیغام نه چې موږ ټول رايوزه شو د امن خبره دی او خپل ماشه کې د امن رول او ماشومان تعلیم ته دی ډیر زیات اهمیت ورکو چې ډیر مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان ملي امنیت یعنی استخباراتي اداره وایي د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال لسه کې ځانمرګي برید حقاني شبکې کړو. د ملي امنیت ویاند وایي حقاني شبکې دا برید په داسې وخت کې کړی چې دوی په کابل کې یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې زیاتره د استقلال لسې زده کوونکي په نشه شوي دي. سید کمال شارف په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال لیسه کې انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا چې تل داسې انتحاري او انفجاري حملې کوي ترسره شوې ده. د دغه ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول حمله د یوې نندارې پر مهال د یو هلک لخوا چې د ښوونځیو نوپورمې په تن و شوې ده. صدیقي زیاته کړه چې د دې پیښې ډېر قربانیان د استقلال لیسې کم عمره زده کوونکي دي.
د تېرې ورځې انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا د یو 15 کلن هلک په ذریعه راشوچی. د دې حمله زیاتره قربانیان ماشومان او د استقلال لیسې زده کوونکي وو.
د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې انتحاري حمله مسولیت منلی دی. د ملي امنیت معلومات لمخې د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې فرهنګي مرکز هم په شی فعالیت کوي، حمله یو بهرنی وجلی او 15 نور ملکیان چې اکثره د شومزیز زده کوونکي وو ټپیان کړی دی. که څه هم د نوي حکومت د کار لپاره راهیسي سو انتحاري او انفجاري حمله ترسره شوی، خو د ملي امنیت ریاست وایي په ولایتونو او مرکز کې د یادو حملو د مخنیوي لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست وایي ښاغلی صدیقي وایي د همدغه هڅو په دوام د ملي امنیت منصوبینو تیره اونۍ د کابل ښار د نهمې حوزې له مربوطاتو نه د حقاني شبکې یوه درې کسیزه ډله ونیوله. د صدیقي په خبره دا ډله چې ظاهرا یې د بورډ جوړولو په یوې فابریکې کې په کار بوختو نور خلک یې دې ته جلبول چې له دوی سره په ورانکارو فعالیتونو کې برخه واخلي.
به خاطر جلب و جذب
دا کسان چې د تروریستی او انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره په کابل کې خلک جذبول او وروسته یې هغه لری سیمو ته استول او د انتحاري حملو د روزنې مرکزونو ته استول او بیرته کابل ته راستول تر څو تروریستي بریدونه ترسره کړي، موږ له نیکه مرغه وتوانېدلو چې وینیسو.
اخوا ښاغلی صدیقي وایي په ولایتونو کې هم د ملي امنیت منصوبین فعال دي او په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې یو کس نیولی چې غوښتل یې وویش ماشومان د انتحاري حملو د روزنې لپاره پاکستان تبوزی نیول سوی دی. له دې مخکې امنیتي کارپوهانو انتخاب کړی تر هغو چې استخباراتي او کشفي برخې قوي نسی او په سرحدونو باندې کلکه څارنه نه وي موجوده، په دننه ښارونو کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې اغیزمنې نه تمامېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د حکومت نوې کابینه به په راتلونکو درو اونیو کې اعلان کړي. بل پلو د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل وایي د کابینې لپاره د ځینو وزیرانو نومونه ټاکل شوي دي او پر پاتې هغوی کار روان دی. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په راتلونکو درو اونیو کې اعلان شي. اشرف غنی دا څرګندونې په ارګ کې د جمعې له لمانځه وروسته له سیاسي مشرانو، دینی عالمانو، ملي شورا لغړو او قومي استازیو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو لپاره نوې موده په داسې حال کې اعلان کړې ده چې ولسي جرګې په دې وروستیو کې د کابینې په تشکیل کې د ځنډ له امله د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه کړي دي. ولسي جرګې په روانه اونۍ کې ویل چې یو اداري پلاوی به ولسمشر او له اجرایوي رئیس سره د کتنې لپاره واستوي او له هغوی څخه به د کابینې د غړو په ټاکلو کې د موجوده ځنډ سپیناوی وغواړي. په همدې حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې یو شمېر غړي غوره شوي دي او د نورو د ټاکلو لپاره کار روان دی.
د نوي کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مستقي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو څو وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی شي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپل مرستو او همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی دی او اوس وخت رسیدلی دی چې پر کورنیو مسئلو تمرکز وشي او په درې اونیو کې د کابینې د جوړولو چارې بشپړې شي. ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د مالی، سوداګرۍ، بهرنیو چارو او د ښځو چارو د وزارتونو لپاره سرپرست وزیران اعلان کړل.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمې بجې،
سروي
په درې نیمې بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمې بجې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په ملک کې روانو احتجاجي مظاهرو د پرمختګ او اقتصادي ودې مخه نیولې ده. نواز شریف د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بجلی په نرخ کې د کمی اعلان هم وکړ. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
وزیر اعظم نواز شریف دا خبره په خبر بلور هاوس کې د بشیر احمد بلور د زوی عثمان بلور د مرګ ورستو د هغوی کوروالو سره غم کې د شریکېدو او د دوا ورستو میډیا ته وکړی. نواز شریف ویل چې په دې دوی ډیر خوشاله لري چې د بجلی نرخونو کې د کمی د زیرې ړومبه د پیخور په سودونکو وکړو. د بجلی په نرخ کې 2 روپے او 2.5 پیسې فی یونټ کمی کولی شي او د نمخ کې دومره کمی چا هم نه دی کړی او دا یو ډیر د خوشاله خبر و. نومونګ ویل چې را دې اعلان وړومبه د پیښور نه وکړو ځکه چې زه غواړم چې نوې پښتونخوا وګورو او دا ډېره ضروری ده چې خلکو ته نوې پښتونخوا جوړېدل وښکاري. مې نواز شریف د عمران خان په احتجاجونو باندې ټکونه وکړل او ویل چې تر اوسه پورې به په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمیر کارخانو کار هم شروع کړی وو. خپل د درنو سیاست له وجې یو خوکه د ډالر په مقابله کې روپۍ واپس راوغورځېده، نو بل خوا د بجلی جوړولو دغه کارخانه هم لاندې روانې شوې.
کارخانو کو مکمل ہوتے ہوتے تین ساڑھے تین سال لگے.
دا کارخانه چې سر ترزی نخوشا درې درې نیم کال اخلي او کچره په پاکستان کې د درنو او احتجاجونو سیاست نه وو، نو نن به عملا په دغه کارخانو باندې کار شروع شوی هم وو. د درنو نه وړاندې هغه وخت د روپۍ قیمت ډېر ښه شو، یو ډالر د 98 روپو برابر وو. خولې د درنو وروستو د ډالر نرخ د روپۍ په مقابله کې یو سل دریو نهم سیوا شوی وو. ولې د حکومت په هله ځلو د ډالر قیمت اوس بیا سل روپو تر رسېدلې دی، او زموږ بحث هم وي او تمه هم چې د روپۍ قیمت په نور هم ښه شي. په کراچۍ کې د عمران خان د احتجاج په سوال باندې نواز شریف زیاته کړه چې مانا د درنو احتجاجونو پوښتنه مه کوي، مانا دا پوښتنه وکړئ چې د پاکستان د سوکالۍ پرمختګ او د عام ولس لپاره موږ څه کو لګیا یو. فضل افغانستان سره اړیکې خکو لګیا یو، او دا ورځ لر نه ده چې تاسو به وینئ چې د پیښور نه به تر کابل پورې موټروے هم جوړ شي. مونږ هندوستان سره د خپلو معاملاتو ښه کولو هڅې هم جاري ساتو، او دغه رنګ ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقاتو لپاره هم به مونږ خپلې هلې ځلې جاري ساتو. مونږ تر هغه باندې قابو موندلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوو لګیا یو، او تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د دغې مسلې هوارولو لپاره زمونږ د حکومت څه هلې ځلې دي. د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بشیر احمد خان بلور زوی عثمان بلور د زړه دورې وروستو مړ شوی وو، او د هغه دوا لپاره نواز شریف نن بلور هاوس ته راغلی وو. میا نواز شریف زیاته کړه چې د بلور خاندان په خیبر پښتونخوا کې د امن او جمهوریت خورولو لپاره ډېر قربانۍ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په ژغ کې یو سندرې ته ستاسو پام راړو.
غاخت زهرو بخامار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی وقت برازی رازی
تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمای تر رسیدلو یعنی په پښتونخوا کې نه نیم بجې سوی راځي چې د خبرونو لنډې سوور. د شمالي وزیرستان مشران وای خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې مشر فیر عقیل شاه د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته په دې اړه کې د پروتو ستونزو ذکر وکړ. د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک غلام خان بیا وویل چې په کار د کډوالو لپاره راتلونکي ټولو پیسې پر کډوالو ولګول سي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی پر ټولو پښتنو ځغ کړی دی چې د خپل ماشومانو تعلیم ته دی خاصه پاملرنه وکړي. د سرګندونې ملال یوسفزی د جمعې په ماښام د ناروی په اوسلو ښار کې له مشال رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وکړي. د افغانستان ملي امنیت وای د پنځمبه فورز په د کابل په استقلال سکه سوی ځانمرګي برید حقانی شبکې کړي دي. د خبر د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې فورز په کابل کې خبري اعلان ته وکړه. خو د دې برید پر د وسلوال طالبانو ویاند زبی الله مجاهد منلې ده. د ایران حکومت په دې هواد کې د شاوخوا 450,000 افغان کډوالو د استوګنې موده شپږ میاشتې غځولې ده. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق د جمعې په ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنې اسناد لري. تاکل سوی دا چې د امریکا اټمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 14 نیټه په جنیوا کې له ایرانیو چارواکو سره وګوري. له هغه وروسته به د دسمبر پر 14 ایرانی امریکچان د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره غونډه وکړي. او ناټو وای روس د خپل پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د ناټو ویاندې اوانا لوونکسکو د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې مې میاشتې د ناټو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست درنو اوریدونکو، او د مشال ریډیو په خبرونه کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ څخه نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. خو اوس تاسو ته د پاکستان څخه راغلي د کورنی ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. او د تخنیکی ستونزې له امله مو دغه پر وخت ونه کولای شوې، خو اوس راځي چې له سراج زهیر څخه د پاکستان د کورنی ورځپاڼو لنډیز واورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د بجلی په زیاتو بلونو باندې لیکلي او وایي چې د غلط بلونو په وجه باندې په کروڑونو روپو بوج د ولس په سر راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د سینټ قائمه کمیټې په دې باندې اکشن اخیستی او د متعلقه چارواکو نه مکمل رپورټ غوښتی دی. ادارې زیاتوي تر دې دمه دا معلومه نشوه چې د دې قصوروار څوک دی، ځکه چې دا معامله په قومي اسمبلی کې هم راپورته شوه خو پته یې ونه لګېدا. ادارې اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په نرخ خونو کې هم د کمی اعلان کړی دی، نو باید چې لدی وړاندې زیاتو بلونو معاملہ حل کړی شي او دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دې لړکی په اربون روپۍ د غریب ولس نه اغستل شوی دی خو تر نن ورته دغه رقم واپس نه کړی شو. نو پکار دی چې حکومت د غریب ولس پریشانی او مجبوری په نظر کې وساتي او دا معاملہ په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. بل په لو جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تحریک انصاف ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاج شروع کړی دی. دې دوران د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات هم وشو او په ځینو نقطو اتفاق راغی، خو د وزیر اعظم د استعفا په معاملې خبره ودرېدا. د کوم رستو چې حکومت خاموشي اختیار کړه او تحریک انصاف د درنې سره سره مختلفو خارونو کې په احتجاج لاس پورې کړو. ادارې مخکلي کې چې فیصل آباد کې د احتجاج دوران د ډزو لوجې یو تن مړ شو، د کوم نه چې دا ښکاري دا کنور خارونو کې هم دا قسمه پیښې وشوي نو ملک به د خانه جنگي اړخته لاړ شي. نو ځکه حکومت بیا مذاکراتی عمل بحال کړو او د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان یې وکړو. اداریا اخیری کې لیکي چې باید زر تر زره دا کمیشن جوړ شي، د دې کې د هر چا خبره رښتیا شوه خو اصل ګټه به یې اولس ته رسی چې راتلونکي ټول ټاکنو کې بعد دوی سره څوک ټګین نه کوي او دا شن به یو امید پیدا شي چې کم نه کم راتلونکي ټول ټاکنې به پاکې او صافي وشي.
مطبوعات امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د پاکستان په کراچی ښار کې د القاعده شبکې د یوې نوې ډلې د مشر د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې لیکي د القاعده د غړي شاهد عثمان نومیږي چې له خپلو ځینو نور ملګرو سره یو ځای نیول شوی دی. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د کابل ښار په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې لیکي کابل په هغو ښارونو کې شامل دی چې په تیرو لسو کلونو کې یې په چټکۍ سره وده کړې ده. د دې دواړو مقالو غټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د پاکستاني امنیتي چارواکو د خلیلي کې چې پولیسو په کراچۍ کې د جنوبي ایشیا لپاره د القاعده سره تړلې د یوې نوې ډلې مبینه مشر نیولې دی. امنیتي چارواکو ویل چې پولیسو شاهد عثمان نومیتن چې په کراچۍ کې د القاعده د نوې ډلې مشر بلل کېږي نیولې دی. یاد ډله ځانته په برصغیر کې القاعده ډله وایي. شاهد عثمان سره د خپلو ځینو ملګرو نیول شو. امنیتی چارواکو ورځپاڼې ته وویل چې د یادې وسله والې ډلې غړو په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مهم بندر د حمله پلان جوړولو. د امنیتی چارواکو په خبره له نیول شو مشکوکو کسانو نه لس کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ټوپکې او تمانچې ترلاسه کړې دي. ورځپاڼه لیکي القاعده د خپلې پناهګاه لپاره پر پاکستان تکیه کوي. د ترهګریزې چارواکي احتمال لري چې د مصر ایمن الزواهری ممکنه ده د اسامه بن لادن په شان په پاکستان کې وي. اسامه په 2011 کال کې امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې ووژلو. روانه میاشت پاکستان پوځ د هیواد په قبایلي سیمه کې د امریکا لخوا مطلوب د القاعده یو مهم مشر عدنان الشکری الجمعه ووژلو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د کابل نظاره په بیانولو سره لیکي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې تر سترګو کېږي. په کوڅو کې ګاډي لیدل کېږي چې د ودرېدو لپاره د ځای په درک کې وي. بلخوا په ښار کې خرګاډي هم یوه بله نظاره ورکوي. په اطرافو کې په زیات شمېر کې کورونه دي او یاد ښار چې د کابل سیند سره سره پروت دی په پراخېدو دی. ورځپاڼه لیکي په تېرو لسو کلونو کې کابل د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې ډېر په تېزۍ سره وده کوي. خو د ورځپاڼې په خبره په کابل کې د ښاري آبادۍ د تیز رفتار سره سم هغه شان روزګار او سهولتونه نشته کوم چې پکار دي. دا مهال چې بارني ځواکونه له دغه هېواد وځي او د نړیوالو مالي مرسته ورکوونکو هېوادونو توجه هم دغلته په کمېدو ده، دوی خپل شاته یو داسې ښار پرېږدي چې د جرمونو او د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. تر ورځپاڼې په خبره خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې کابل کې اوس هم د خلکو دلچسپي نه ده کمه شوې. د هېواد په جنوب کې د لرو پرتو سیمو خلک هم کابل ته ورغلي چې د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې له امله بېکوره شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کانګریس حکومتي ادارو ته د فندونو ورکولو او له اوکراین سره د مرستې لپاره یو بل منظور کړی دی. په دې بل کې د روس د حکومت لپاره فند نه دی شول سوی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې لنډیزی ګولایاس وړاندې کوي.
د امریکا ایوان نمائندگان د تیر زیارت پورس د 1.1 کرب ډالرو د بل منظوري ورکړي چې پکې د روس لخوا کرایمیا له ځان سره شاملولو پر سر اوکراین سره مرستې هم شامل دي. دغه بل تر مخه به یې چې زیاتره امریکایي حکومتي ادارو ته به د ستمبر میاشت نه فنډونه ورکول کیږي، په حق کې 219 او په مخالفت کې 216 رای واچول شوي. د بل منظوري به د امریکا د سینټ نه ضروري وي. د 1400 په بل کې اوکراین ته په پورونو ورکولو کې ضمانت او نورې مرستې هم شاملې دي. د بل تر مخه هغه هیوادونو ته چې په کرایمیا د روس قبضه منلې په امریکایي امداد ورکولو کې خنډونو سره به مخ کیږي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خبره په بل کې اوکراین سره لږ تر لږه د 1 ارب ډالرو د نوي پورونو منظوري خبره شامل ده. د لګښتونو بل کې د روس د مرکزي حکومت لپاره فنډونه نه دي ایښودل شوي. په بل کې د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورون اکسپورت سره په مایدو بندیز لګولې دي. دا د روس د وسلو برامداد کوي. دغه کمپنی په 2011 کال کې د امریکا دفاع وزارت سره افغان ملي اردو ته د 3 فوزي هلیکاپټر ورکولو مایده کړې وه، خو دغه هلیکاپټر تیر اکتوبر په میاشت کې ورکړل شوی.
شیرین آبادی د ایران لومړنۍ ښځینه قاضي وه. د نوبل جایزې اخیستې ده او اوس د بشري حقونو لپاره کار کوي. شیرین آبادی وایي امریکا دی د طالبانو او اسلامي دولت د بنسټپالو او سخت دریځو تلمن زوړلو لپاره د بمونو پر ځای پر هغوی کتابونه وغورځوي. د میرمن آبادی د خبرو تفصیل به د فرانس پریس خبري ایجنس په ریپورت کې له جاناکا القوزی څخه واورو.
شیرین عبادی چې د ایران لومړنۍ خزینه قاضي وه او د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته له دغې دندې لري او د بشري حقونو د فعالې په توګه راڅرګنده شوه، په 2003 کال کې د نوبل جایزه وګټله او په 2009 کال کې له ایران نه تبعید شوه. شیرین عبادی او د هغې کورنۍ چې د خپل ژوند زیات کلونه یې د بنسټپالنې او افراطي رژیمونو تر سیوري لاندې تیر کړي، دې نتیجې ته رسېدلې چې له دې بلا څخه د خلاصون لپاره پوځي لار نشته او د هر کال په تېرېدو سره افراطیت او بنسټپالنه نور هم قوي کېږي. شیرین عبادی د جمعې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس سره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو تجربې ته په کتنې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر واک لاندې سیمو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري به هیڅ ګټه ونه لري. وشپېته کلنه عبادی وای په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې څومره پیسې او کلونه وخت مصرف شوی، طالبان یې له منځه نه دي وړي او دا د خواشینۍ خبره ده. د شیرین عبادی په باور د اسلامي دولت ډله هم لکه د طالبانو یوه څانګه ده، دا نه یوازې یوه تروریستي ډله ده بلکې دا یوه مفکوره یا یوه ایډیالوژي ده او باید چې د ریښو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي. کله چې د دوی ریښې له منځه یوړل شي په هغه صورت کې به د پراختیا مخه ونیول شي. شیرین عبادی په مرکه کې ویلي د افراطیانو ریښې په دوو مسلو کې دي، بې سوادي او ټولنیز عدالت. د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځول شي غوره به دا وي چې کتابونه ورباندې وغورځول شي، په دې معنا چې زیات شمېر ښوونځي باید جوړ شي او تاسې به ووینئ چې افراطیت او بنسټپالنه به حق محل له منځه لاړه شي. د بشري حقونو فعال شیرین عبادی د جمعې پر ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د نوبل جایزې ګټونکو کانفرانس کې د ګډون پر مهال وویل لویدیز باید هم د ځینو ستونزو مسؤلیت چې دا مهال ورسره مخامخ دی ومني. دا ستونزې عبارت دي د ایران اټومي پروګرام، د اسلامي دولت ډله په نایجیریا کې، بوکو حرام ډله، د لیبیا شخړې او مصیبتونه او د لویدیز په کوڅو کې ترورستي حملې. شیرین عبادی زیاته کړه په منځني ختیځ کې د لاسوهنو تاریخ، په فساد کې د ښکېلو دیکتاتورانو ملاتړ، په اروپا او شمالي امریکا کې له مسلمانانو سره ناوړه چلند، د غچ اخیستنې او نفرت د روحیې له پراختیا سره مرسته کړې ده. د بشري حقونو فعالې شیرین عبادی دروم کانفرانس کې وویل تاسو ګورئ چې څه شمېر اروپایان د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. د دې علت څه دی؟ علت یې دا دی چې زیات شمېر دوهم نسل مسلمانان په اروپا کې ځورول کیږي او تعصب ورسره روان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ته چې په روانې میاشت کې ترکیې ته سفر کړی و، په انقره کې همدا د مسلمانانو د ځورونې او تعصب خبره کړې وه.
اکانومیست مجلې په یو لیکنه کې ښلي چې طالبانو ته په سیاسي توګه ماتې ورکړل شوې ده، خو په پوځي توګه هغوی نه دي مات کړل شوي. د مجلې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی. اسرائیل مومن د اکانومیست مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د 11 ستمبر د ترګر بدون وروستو ناټو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. همداراز د چباندې 14 کلونو پس حساب ځواکونو تیر ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ته د پایټکې کې خود. اکانومیست مجللی کې پوښتنه دا ده چې په دې دومره موده کې کوم کارونه سم او کوم ناسم شوي دي، او د لږې لحظې لپاره دا سوچ هم پکار دی چې د شاوخوا 4 لسیزې جنګځپلي افغانستان راتلونکی به څه وي، ځکه چې په کال 2011 کې د نړیوالو ځواکونو د 140,000 شمېره په تیزۍ سره یوازې 10,000 ته راپریوتي. د غزواکونه به لک تر لګه یو کال پورې افغان سرتیرو ته روزنه، مشوره او مرسته ورکوي. یا د مجللي کې امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي وو هغه غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه د کال 2014 تر پایه پورې له افغانستانه ووځي. همدارز اوباما خپل هغه پریکړه واپس اخیستې چې پکې ویل شوی وو چې د کال 2014 وروستو به هم له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي جنگي مرستې جاري وي. په مقاله کې راغلی دی د نوي پلان لمخې ناټو سرتیری به اوس افغان سرتیرو ته په لاجستیکي، ځمکنیو بریدونو او په محدود پیمانه طبي برخو کې تر هغو پورې مرستې ورکوي تر څو افغان هوایي ځواک په خپله وکولی شي دغه تشه ډکه کړي، او دارنګ په دې کې به کېدای شي شاوخوا 2 کال نور وخت لګي. اکانومیست مجله وړاندې لیکي ښکاري داسې چې کېدای شي ځانګړي ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره د ترګرۍ د مخنیوي په ځینو عملیاتو کې برخه واخلي، او د دې وجه کېدای شي همدا وي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه لوړې کچې ته رسېدلي دي. که څه هم څه کم 3.5 لک افغان ځواکونه په ښه توګه خپله دنده ترسره کوي، خو بیا هم ورته درنه مرجوبله اورېدلې. یوازې سږ کال تر دې دمه 4,600 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال زیاتره په ښارونو او خاصه توګه کابل کې بریدونه کوي، کوي چې مخه یې په بهرنیانو کې ویره پیدا کول دي چې دارنګ په افغانستان کې سرمایه کاری ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که یو خوا وسلوالو پوست ماتې نه ده ورکړي، نو بلخوا په سیاسي توګه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي، ځکه چې افغان وګړو په خاص توګه میرمنو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په خلاص مټ برخه واخیسته. لیکوال زیاتوي که څه هم د افغانستان د ګډ حکومت په اړه د ځینو خلکو اندېښنې دي، خو دې باوجود ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې هغوی د کرپشن د له منځه وړلو، د بنیادي خدمتونو لکه صحت، عدالتي نظام، د میرمنو حقونو او له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په اړه شریک ایجنډا لري. همداراز په دې وروستیو کې د یوې سروې له مخې په کمی کچه 80% او چیرته چې د طالبانو اثر دی هلته کې 6% خلک د اشرف غنی له کارکردګۍ مطمئن دي. په مقاله کې راغلي دي تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې آیا پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو ښه کول څومره ضروري ګڼي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ایران حکومت ژمنه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو د استوګنې اسناد به تر راتلونکو شپږو میاشتو وغځوي. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان د هغو افغانانو په ډله کې دي چې غیر قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي. جان اکال کوزی له نور معلوماتو سره.
په ایران کې د افغان مهاجرو شمیر له 2 میلیونه زیات دی او تقریبا هر افغان مهاجر د ایراني چارواکو له غیر انساني او ناوړه چلند نه شکایت کوي. د ایراني چارواکو په ناوړه چلند کې د مهاجرو وهل ټکول، په زور ایستل، له تعلیم او تربیې نه د هغوی محرومول او حتی د زیات شمیر افغانانو اعدامول هم شامل دي. په ایران کې افغان مهاجر یوازې دومره کوي چې هر ورځ ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي او غواړي چې ستونزې افغان چارواکي واوري. د بیلګې په توګه به د څو تنو افغان مهاجرو غږونه واورو چې په ایران کې خپل ستونزې بیانوي.
من یک مهاجر هستم در
ایران. زه په ایران کې مهاجر یم. موږ په مصیبت او بدبختۍ کې ژوند کوو. په ورځ کې 8 تنه د ایران په دې ولایت کې وژل کیږي. آیا دوی خاوند او صاحب نه لري؟ آیا د دوی پښتنه نه کیږي؟ له خدای او قرآن وبیریږي او زمونږ غم وخوري. زمونږ برخلیک به څه کیږي؟
قرآن به تاسې په فکر ما باشي، تعلیم شما چی نشه؟
عبدالمومن رحمانی هستم، فعلا از شهر کاشان ایران شما رو دعوت میکنم.
عبدالمومن رحمانی ام د ایران په کاشان ښار کې مهاجر یم. په ایران کې ټول مهاجر له خپل کوټو نه بهر نشي وتلای. په دې ژمي کې په پوځي بارکونو کې اچول کیږي.
د افغانانو په حساب باندې وایم چې دلته زموږ شي دي لا ورځ د شلو شروع شو د خپل د وټکه د وټای نه سم 15 نفره د ماشام په وټکو باندې چپاو چولا یوړ. بخي بعد حال د افغان مهاجر په حساب باندې چارو یا تر غوژو ورسوي. نن ماشام زل لاس ورځ د وټکه د باندې وټلای نه يم. خال ټول د اطراف ته وټیل دی په دا دشت بیابونو شپې تیروي.
په ایران کې یوازې شاوخوا 4.5 لک افغان مهاجر قانوني اسناد لري، خو دوی هم وایي چې د ایراني چارواکو له ځورونو او ناوړه سلوک نه په امن نه دي. په زرګونو هغه افغان مهاجر چې د 2 کلونو موده کې وطن ته ستانه شوي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی سرپناه نه لري، کارونه ورته نشته او کوچنیانې هم ښوونځیو ته د تلو امکانات نه لري. افغان حکومت وایي افغان مهاجر باید په خپله خوښه وطن ته راستانه شي، نه د زور او جبر له لارې. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق ایران ته تلله او هڅه کوي چې ایراني چارواکي راضي کړي چې افغانان په زور ونه باسي. ښاغلی محقق ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د سفر په جریان کې ورته ایراني چارواکو وعده ورکړه چې د یو شمیر افغان مهاجرو اقامې به د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. کله مو چې له دننه وپوښتل آیا شپږ میاشتې لږ وخت نه دی او له دې نیټې وروسته به د افغانانو برخلیک څه وي، د په ځواب کې وویل
خوب یک مثال افغانستان میگه که یک شب در میان خدا مهربان.
یو افغانی متل له چوی یک شب در میان خدا مهربان. اوس خدا وخت شپږ میاشتې غزول شوی او بیا به ګورو چې مون خپل طرح راوړو او ایرانی ورونو سره څه نتیجې ته رسیږو.
با برادران ایرانی ما به څه نتیجې مېرس.
خاغلی محقق زیاته کړه په ایران کې د هو افغانانو شمیر چې د قامو مودې غزول کیږي شاوخوا 4.5 لک کسانو ته رسیږي او دا هغه کسان دي چې دوی د استوګنې اسناد لري او د اعتبار مودې ختمه شوې ده. د خاغلی محقق په وینا شاوخوا 2 میلیونه نور افغان مهاجر هم په ایران کې ژوند کوي چې تقریبا نیمایی د مهاجرت اسناد لري او نیمایی نور په غیر قانوني ډول اوسيږي. د دې شمیر افغان مهاجرو په اړه خاغلی محقق وویل پریکړه وشوه چې د دې ډول مهاجرو لپاره د ثبت کولو یو خاص پروګرام جوړ شي او هغه کسان چې د 2 کالو وړاندې وخت له پروګرام نه پاتې دي او پاسپورتونه نه دي اخیستي او یا هغه کسان چې نمونه نه دي ثبت کړي، د دوی په اړه باید نوي معلومات راټول شي چې شمیر څومره ده او وروسته به د ستونزو په اړه بحث وشي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي و چې د مهاجرو د ستونزې د دایمي حل لپاره پروګرامونه لري، خو تر اوسه د دې پروګرامونو څرک نه دی لګېدلی.
جناب کالکوزی او اوسم د خیل محمد او ګلنار بیګم په غږ کې یو سندرې ته ستاسو پام راړو. مشال ریډیو اورید. افغانستان جوزجان او ولایت د خماب ولسوالۍ د سکوت له خطر سره مخامخ ده. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ورستوي کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو پر لوسې بریدونه ډیر سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پراخ حضور مني، خو وایي چې د هغوی په وړاندې چنیز عملیات سوي دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
تر دې وړاندې د اقچی، منګجیک، فیض آباد، قشتپه او درزه ولسوالیو څخه د ناکراری راپورونه ورکړل سوي دي. دا ځل د خماب چې د جوزجان د مرکز شبرغان په 130 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده او له ترکمنستان سره سرحد لري، اوسیدونکو له ناملیو څخه شکایت لري. یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې خلک په ډاډه زړه خپل کارونه ته نسي تلای. یوازې د کوونکو چې نه یو غوښتل نومې وخت تلسي ازادي راډیو ته ویل
وضعیت اعلان بخي قابل قبول نیسته، خراب است.
دا وایي وضعیت اوس هیڅ د منل وړ نه دی. خلک نسي کولای په ډاډه زړه له خپل کورونه ووځي. په تېره بیا د شپې تر اووه بجو وروسته دا کار اصلا نسي کولای. دا د دې سبب سوی چې نسو کولای خپل عادي ژوند او زده کړو ته دوام ورکړو. عام خلک خپل کارونه ته په سمه توګه نسي تلای. د جوزجان امنی قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې په خماب ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کوي. خو ښاغلی جوزجانی زیاتوي چې هلته د حکومتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات پیل سوي دي او د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. تر دې وړاندې سیمیزو اربکیانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځواکونه یې له سیمې څخه ایستل سوي دي او اوس د دغه ولایت په مرکز شبرغان کې دي. د خماب ولسوالۍ په یوه روغتون کې یوې ښځینه ډاکټرې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې داسې ټلیفوني تماسونه یې ترلاسه کړي چې ځانونه یې طالبان معرفي کول او ویلي چې موږ په دې روغتون کې ښځینه ډاکټرانې نه غواړو. له همدې کبله دغه ډاکټر وایي چې اوس مزار شریف ته تللې ده. ورته پیغامونه د دې ولسوالۍ ښځینه ښوونکو هم ترلاسه کړي دي. د خماب ولسوالۍ یو شمېر کلي له ترکمنستان سره پر پوله پراته دي. سره له دې چې تر روان کال په ترڅ کې له افغانستان سره پر پوله د ترکمنستان درې سرحدي ساتونکي وژل سوي هم دي، خو ویل کېږي د ترکمنستان حکومت د دوی په جنوبي سرحدونو کې د امنیتي ستونزو سره د مقابلې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. دا هم ویل سوي چې د ترکمنستان چارواکو هڅې کړي په افغانستان کې له هغو سیمو سره چې ترکمن میشت دي ښې اړیکې وساتي.
د ملګرو ملتونو په مرسته ربل سوي یو دستور کې له پاکستاني حکومت غوښتنه سوي ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ووټ اچولو او نتیجې اعلانولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ کار واخیستل شي. په پېښور کې سوي د غونډه کې ګډونوال وویل چې حکومت دې د دې لپاره د الیکشن کمیشن کارکوونکو عوام ولسته پوهه ورکړي. د مشال ریډي خبريال خالد خان پرې رپورټ لري.
پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ڈی پی له اړخه رابلل شوې دغه دستوره کې د پاکستان حکومت او د انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه شوه چې د درغلو نه پاک او شفاف ټاکنو لپاره ضروری ده چې راتلونکو ټاکنو کې د اوټ جوړولو، رای اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره د ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ په استعمال موضوع رابلل شوې. دغه دستوره کې د پوهنتون استاد زانو، دا مدنی ټولنو استادو، خبريالانو او سیاسي خلکو ګډون وکړو. دا پېښور پوهنتون د پاکستان سټډي سانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام اوایل چې دا پاکستان موجوده سیاسي شخړه هم په تیر ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د ټګې او درغلې تورونه دي، او کچرې راتلونکو ټاکنو کې د الیکشن پروسس اصلاحاتو سره سره د بایومیټریک سیستم او نوې ټکنالوژي استعمال وشي، نو د سیاسي ګوندونو اړخه په یو بل د تورونو دغه روایت په صحه پوری کم شي.
پاکستان تر اوسه پوری د انتخابی نظام کې د ټکنالوژي د استعمال نه واقف نه دی. ان هندستان کې بعض ریاستونو کې باقاعده ووټنګ مشین په ذریعہ سره بایومیټرک طریقې سره غي ووټ شي. نو صحیح خبره ده چې څومره وخت مخکې زی او ترقی کیږي، نو د ټکنالوژي استعمال ډیر زیات ضروری دی.
دا د سوري ګډونوال په دغه یو خبره متفق وو چې اوټ جوړولو، اچولو او بیا نتیجې اعلان کولو کې د جدید ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، خو بیا په پاکستان کې او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې خلک د بایومیټریک سیستم لاندې اوټ اچولو باندې پوهه دي، او نه د الیکشن کمیشن چارواکي او پولینګ ایجنټ دغه نظام او ټکنالوژي سره بلد دي. د ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل یو چارواکي خلفان خټک اویل پکار ده چې راتلونکو ټاکنو کې د لاس او مشین په ذریعه اوټ اچولو او تصدیق کولو طریقہ استعمال کړی شي.
او د دې د ضرورت لکه مونږه مکمل بایومیټریک باندې ای وی ایم باندې مونږه چې کومه درې لایو کو او بلټ پیپر مکمل ختم کونه دوه زونه تر سیم ټایم مونږ استعمال وای شو.
دا شان د یو ان ڈی پی سره کارکونکې یحیا بختیار اویل چې تیر ټاکنو کې د اوټونو شمیره او ریزلټ جمع کولو مشيني طریقہ کامیاب و، خو بیا د بایومیټریک سیستم لاندې ځینې ماشينان خو بيخي بے فائدې یو یا د هغه پیژندلو کې ډیر وخت ولګېدو. د اوایل پکار دا چې راتلونکو ټاکنو لپاره جدید ټکنالوژي استعمال شي.
هغه کې ډېر څه پرابلمز داسې راغلو چې د ټول نغټ خبر دا چې ډېر ټایم کنزیومینګ وو ویریفیکیشن کې. نو ویریفیکیشن چې تم امپریشن کله هغه باغستو، نو سم ټایمز هغه به انګلز به چینج کول، نو چرته یو ځای کې به فکس شونه بیا به هغه ویریفای شو. ځکه نو اول یو کس وو چې دا نه ویریفای کیږي، بیا یو پنځم انټر پس وو چې خټک شو ویریفای شو.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې دا مقامی حکومتونو ټاکنې د بایومیټریک سیستم په ذریعہ کولو اعلان کړو، خو بیا وروستو د ځینې وجوهاتو په سبب د دغه نظام لاندې الیکشن کولو نه وروستو شو، او اوس یې د را روان کال د اپریل میاشت کې د لوکل باډیز ټاکنو ژمنه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د سرفراز په غږ کې سندره.
او چې مینا خلی تاله مینا در کولې نشي، چې خپل خایس ویني او ستا مینا لیدلې نشي، چې مینا خلی تاله مینا در کولې نشي. یا زړګیا، یا زړګیا، زړګیا مینا ورلم ورکوا، مینا ورلم سرگیا مینا برلم ورکبا مرکبا سرگیا مینا برلم ورکبا مرکبا